کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
یو د خپرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر د چارو کنټرول په خپل لاس کې اخلي. د پاکستان د بندونو چارو وزیر وایي طالبان هڅوي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. طالبان تاییدوي چې د یو شمېر هیوادونو له لورې هڅول کېږي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو په یوه غونډه کې وویل
موږ په ولسمشر غږ کوو، په طالبانو ورونو غږ کوو چې په خپل مابین کې سوله وکړي.
په ننګرهار کې مو د ودونو د سوغات له یوه نوي دوده خبرو.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډېر جلد کتابونه پکې ول.
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه یو بحث لرو. خو تر هر څه وړاندې نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات په غوریانو ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅونوالو دوه تنه وژل شوي او د پاڅونوالو په ګډون له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. اروپایي ټولنه وایي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. بشپړ خبرونه. د هرات والی په غوریانو ولسوالۍ کې پر ولسي پاڅونوالو او امنی قمندانۍ د وسلوال برید د شنډېدو خبر ورکوي. عبدالوحید قتلي وایي چې طالبانو غوښتل یو موټر بم د غوریان ولسوالۍ د امنی قمندانۍ په څنګ کې د پاڅونوالو په پوسته کې والوزوي. ښاغلی قتلي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو برید کوونکی هدف ته تر رسېدو مخکې تشخیص او په نښه کړ، خو په چاودنه کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د هرات والی وایي چې له موټر بم چاودنې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته چې څو ساعته دوام وکړ. دغه راز د هرات د والي له مطبوعاتي دفتره په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د دولسو ملکیانو د ټپي کېدو خبره شوې او ویل شوي چې د هستوګنې څلور کورونه بشپړ ویجاړ شوي او په لسګونو نورو ته زیان رسېدلی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ یوه نجلۍ او یو هلک وژلي دي. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د هوان یوه زړه مرمۍ ټکوله.
د پکتیا ولا زرداری ولسوالۍ کې انجلۍ ده او بامدان غبر یو هلک دی. په باندې چې راوتلی بیا یو مرمۍ پرته د پخوانۍ مرمۍ د همدا مرمۍ کله ټکولې ده. د هوا مرمۍ د دې مرمۍ انفجار باندې کړی دي چې په ډېره خوشنۍ سره باید ووایو چې دواړه په شهادت سره رسېدلي.
د امیری په وینا انجلۍ لس کلنه او هلک شپاړس کلن و. د افغانستان په ناامنه سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا د سړک پر غاړو ایښودل شوي ماینونه او د تیرو څلوېښتو کلونو له جګړو پاتې ماینونه او ناچاودې مهمات اوس هم د ګڼو افغانانو ژوند ګواښي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوي ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک طالبان لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک دلی چې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي یوه غوښتنه ده. د سخت دریځې ډلې د خپلې دې غوښتنې لپاره حکومت د اپریل شلمه چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی دی. د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دوشنبه په یوه کنفرانس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمېر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بورل زیاته کړه چې روسیې له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بې ساري ډول پراخ کړی دی.
is the highest military deployment of Russia.
دا لومړی ځل دی چې د اوکراین سرحد ته دومره ډېر روسي پوځیان استول کیږي. دا د اندېښنې وړ ده چې دلته دومره زیات سرتیری ځای پر ځای کیږي، ځکه دلته یا هلته یو اور بلیدلی شي.
روسیه داسې وخت له اوکراین سره په پوله یو نیم لک سرتیری ځای پر ځای کړي چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراینی عسکرو او روس پلوه بیلتون پاولو تر منځ په اوه کلنه جګړه کې له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیک لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پر ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته رامنځته شوه چې وی ویل د دې هېواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمي چاودنه کې د روسیې هغو پوځي اجنټانو لاس درلود چې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یوه پخواني اجنټ د مسمومولو په قضیه کې ښکېلو. د پراګ او موسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په موسکو کې د چک د سفارت 20 کارکوونکو ته له دې هېواد د وتلو امر وکړ او له هغه مخکې د چک حکومت 13 روسي ډیپلوماتان په دې تور له دې هېواده وایستل چې ګنې د روسیې استخباراتي فعالان دي. دواړو هېوادونو پرون خپل ډیپلوماتان او د هغوی د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون دوشنبې د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له خبرو وروسته د دې ټولنې د بهرني پالیسۍ د مشر جوزف بوریل ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. ستاسو د دې خبرونې کوربه زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. وړاندې په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه لرو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره تیاری لري. د دې ادارې ویندوی آزادی رادیو ته وویل چې دا اداره د دې مسؤلیت د اخیستلو لپاره په نړیواله کچه ظرفیت لري او ناټو باید مخکې له وتلو دا مسؤلیت دوی ته وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې.
د ملکی هوایی چلان ادارې په افغانستان کې مش ناتو ځواکونو ته دی لیک پاستول سره ویلي چې دغه اداره چمتو ده د حامد کرزي نړیوال هوایی جګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. په دې لیک راغلي چې دغه اداره تمل لري چې د روان 2021 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټول هوایی ترافیک د کنټرول مسؤلیتونه دوی ته وروسپارل سي. دغه ادارې ویان محمد نعیم صریحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې هم ویلي دي او مخکې دې چې ناتو له افغانستان ووځي باید دوی ته دا مسؤلیت ورکړل سي، ځکه دوی نه غواړي چې په راتلونکي کې په دې برخه کې یا په نورو عملیاتي چارو کې ورته کومه ستونزه رامخته سي. دغه اداره وایي چې دوی اوس په نړیواله کچه دا معیارونه او ظرفیتونه لري. په دغه لیک کې د ملکي هوایي چلن ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته د هیواد 80% خدمات وړاندې کوي. د افغانستان هوایي دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه له زیات ارزښمن څخه برخمنه بللې. ناټو ځواکونو ته د ملکي هوایي چلن په دې لیک کې احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی په کندهار کې د مسؤلیتونو لیک تجربې ته اشاره کړې ده چې هغه مهال مسؤلیتونه په وکړه ورته انتقال شوي وو نه له ستونزو سره مخ شوي وو. دوی اوس ټینګار کوي چې نه غواړي هغه تجربې بیا تکرار شي او د یو مسؤول ارګان په حیث دغه اداره دی وبخي د ناټو دی دغه ادارې ته د مسؤلیتونو وروسپاري. هغه موږ په دې اړه د قوت ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ناټو دا مهال د افغانستان د اکثرو هوایي ډګرونو د هوایي ترافیک مسؤلیت لري، خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې اوس دوی دغه مسؤلیت د بیرته اخیستلو لپاره په کافي اندازه مسؤلیت لري. بلخوا د کابل حامد کرزي هوایي ډګر ځینې پخواني مسؤلین وایي وړاندې هم له ناټو او بهرنۍ ځواکونو د دغه مسؤلیت غوښتنه شوې وه، خو دوی نه ده منلې. له دې ډلې د حامد کرزي هوایي ډګر پخواني مشر یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال شاوخوا 15 کسه په ټاور، ساحوي کنټرول، انجینري او نورو تخنیکی برخو کې ستا، البته دا ټول افغانان دي، خو او دا ظرفیت هم لري چې بش پر توګه دا ځایونه کنټرول کړي. خو د ویلي چې تر اوسه پورې د فضا کنټرول له ناټو سره ده، ناټو تر دې دمه د دوی د غوښتنه نه ده منلې. ملکي هوایي چلند اداره په داسې وخت کې له ناټو د غوښتنه کوي چې ټاکل شوي د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د سپتمبر تر 11مې دا بهیر پای ته ورسیږي.
ډېر مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د هوایي ملکي چلند اداره وایي چمتو ده چې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل استازی د امریکا، قطر او ترکیې سره په خبرو بوختې او کچیرې اندېښنې ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره به له هر فرصته استفاده وکړي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توانه کار اخلي. په دې موضوع راپور لرو.
طالبان وایي استازي امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوختي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایاند زبیح الله مجاهد نن د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي. د وای اوس خبري رواني دي او د 13 ورځ هم ماته کړیو کې دا شي راتونکي کې هم وشي ته حتی وشي چې د راتونکو ګامونو لپاره د دوی اندېښنې لمن زلاړ شي او دا یو معقوله خبره هم که څه هم تمه وچه د استانبول غونډه د اپریل په 23مه وشي خو اندېښنې پر دې چې دا شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوی نیټه وځني ځکه د دې ناشته یو مهم لوري چې طالبان دي دا خپل وروستي پریکړه نه کوي. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د ډلې د خانې کولو لپاره د خپل ټول توان ګټه اخلي. خغلی قریشی رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپل پریکړه کوي خو دوی به یوه هڅه وي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تیرې تیروتنې تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا لخوا پر جوړ شوې طرح هم نیوکه وکړه او د ټولو لوریو وغوښتل چې پر یوې واحدې طرح سره تلاشي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولې او له یوې واحدې طرح او اجماع سره به ترکیه ته ولاړ شي. د دې شورا ویان فریدون خوزو
د ناس د پاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یو واحد طرح سره او له یوې اجماع سره په دې ناسته کې ګډون وکړو او خپله طرحه وړاندې کړو. اما تر اوسه هم طالبانو هیڅ راز امادګي نه ده ښودلې چې په دې ناسته د پاره
د استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحثي د افغانستان د سولې پروسې ګړندې کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
له بلې خوا پرون په خوست کې د سولې د روانو هڅو په ملاتړ یو غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو له شکیلو خوا وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپل منځ کې سوله وکوي. دوی په خلکو هم شخ وکړ چې د ټولګټو پروژو په ساتنه کې ونډه ادا کړي. تفصیل له سیمې څخه.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنه لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د ارتیا ورزخ یادونه وکړه. ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوي او ښه اقتصاد غواړي نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
د قران عظیم شان د آیتونو پر وړاندې کې د نبی علی سلام د حدیثو ارشاداتو پر وړاندې کې زدم ربی شم تل اختلای چې فتق الله دی اعلان وویری گئی و اصلحوا ذات بینکم پخپل مند کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او دی ژوند دی بهترین ارتیاو دی وجنه ده. نو موږ په ولسمشر غاخ کوو
په طالبانو ورونو غاښ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي، وینه په وینه نسو پکېږي، په ورور وژنه وطن نه جوړېږي. دوهمه خبره زه د اوبو د بندونو د زیربنایي پروژو په مورد کوم. که مونږ ښه سړکونه، ښه بندونه، پلچکونه او ښه اقتصاد، ښه پرمختګ ولرو، نو مونږ یو سوکاله ژوند ولرو.
د سوریا او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال نادیا باوري هم له ښکېلو خواوو د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو امن، هسې یوې خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي. په دواړو خواوو غږ کوو چې د جنګ جګړه بس کړي او خپلې وینې تویونې بس کړي او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې پلې کړې او دا داسې پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته په درد خوري. یعنې که موږ نه وو هم موږ نسلونه به یې دېنه استفاده کوي.
پخواني جهادي قمندان خانواري وویل نور باید جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوښتل.
جنگ باید نره بس شي، جنگ ته باید پای ټکی کښې شي. خلک تباه شول، خلک بربود شول، خلک وږي شول، خلک تږي شول. جنگ کې ته وون دی، افغانستان اوس چا دا جوړ شوی دی. اشرف غني دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، مکتروري بندنه ته جوړوي، لیار جوړوي، سرکنه جوړوي، وطن خپلې کوي، ګلون کوي، زنه خلا ګلون کوي، پړمه خېړوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیز مرستیال زینب افغان خبري وکړي او ولسونه د نظام نه کلک ملاتړ تر وبلل او وی ویل
د سولې په پروګرام کې هر څه وایي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف او خپله چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دی هر وخت نارې وایي چې راشه انتخابات وکړي، او نن یې دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه درسره کاندیدېږم. نو ولې بیا ترې ویر او ډار لرې؟ دغه چې څوک دی ولسمشر چې موږ او داسې سیال نه شو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله مم دغه ده تر څو د ده ملا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي. د یادې غونډې ګډونوالو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم غوښتي ول چې په دې هیواد کې د وروستیو دوو لسیزو په لاسته راوړنو او پرمختګونو معامله نه کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په باب یو بحث هم لرو. په ننګرهار کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې اوس خپلو همزولو ته د ګلانو او نورو ډالیو په ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوستې ځوانان وایي د دغه دود په زیاتولو کې په زیاتولو سره به د کتاب لوستلو سره علاقه لا ډېره شي. په دې اړه دا راپور واورئ.
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډېر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډېری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 to 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي. دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربیره کتابونه مطالعه کوي. د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هماغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي. واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخ ساتلي، خو له بلې خوا یې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لهو د ماشام تر په منځني څپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم مو مطالب لوستل شي. ازادي رادیو .com زمو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو د پنځشنبه د ورځې په خبرونو کې د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو چې د مسپښین له 2 تر 3 پورې دوام کوي او د جمعې په ورځ ولایت په ولایت خبرونه له 2 تر 3 پورې او د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو چې له 2 تر 4 پورې دوام کوي. د روسیې له رارسېدو سره د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. د چاري د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي، خو د هغو لپاره چې د جګړو ځپلي یا جګړو بې ځایه کړي دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د رانیولو کار ګرانه کړی دی. په اروزګان، هلمند او میدان وردګ ولایتونو کې له جګړو بې ځایه شوي خلک له حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي. نور حال په دې راپور کې
د روژه میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنۍ موادو بیې لوړې شوي دي چې ګڼي بیوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه سوی. نوموړی وای له یوې خوا جګړو ځپلی بیکاره دی او له بلې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي.
کاندارانو خود سی حالات خراب کړی دي زمرده مرو غدنی شول سوالی سماجه راغلی دجی زهر راغلی دجی زهر راغلی چار شي قیمت کې پټاټي په خوا په نیم سل یو څه بدباسا وکړل نه نه غول خود دروځي شپاس پر مسلمان ذریات تلری وړي دا سی چار شي شال دا پټاټي نه چار شي قیمت بیخي وسی قیمت دغه تل ورته چې بیخي سړی ونه خو دا خوم دی خلک څه چې د سار ماشام دن لري په دی واس نه رسیږي دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي دی او پای څه دی او ټکدارانو دغه سم دا غشتنه ده چې دا بروجي میاشه د برکت میاشه چې د مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي
د نرخونو د لوړوالي ستونزه دلته نه ختمیږي د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي دی وای له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو خو د دغې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ سوی دی د هلمند ولایت یو اوسیدونکی قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی ازادي راډیو ته یې وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې هغه پټاټې دي هغه من په اویا وایم اوس په نوي افغانۍ په سل افغانۍ دي بینډی دغه سګران دی غوړی دغه سګران دی ټول حکومت باید سب څه ګرځي سوالي باید وګرځي شروع د شغل سګران څه اخوار غریب خلک څه کور دي در بدر د خالصتان نه غریب څه د خپل ګرانی جوړ سره دې وچارې څه
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دی په لوړه بیه وپلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازله او په ځنګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاري سره مخ دي د اورزګان او هلمند ترڅنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي درویشت کلن روزي خان د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکي دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه سوي
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لاملم دی نو اوس بیخي لوړې شوې دي او ځکه چې خلک د ته فکر نه کوي چې خلک ماجر دی او بیکاری ده
دوی له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري د افغانستان د متشبثونو علي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي د دغه بورډ رئیس رحیم الدین اجاغه دوري یا حمل پر سلرشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی سش کال دا مسله لنیږدې څاري د لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او د سینورو موادو بیې لوړیږي بلکې هر کال د روژې او اخترونو پر اتاک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي سره له دې چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي خو خلک وایي چې دغه ژمنې هیڅکله هم عملي سوي نه دي
زندګي را دیګه خدا بهتر کنه ای تو راستن کې دیګه خوب از گزاره میکنه
تاسو له پیغامونو
عبدالله در رابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پیغام زموږ د لوړپوړو زدهکړو د وزارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلا د عالي دارالعلوم څخه موږ په دیارلس سوه شپږ نوي کې فارغه شوي خو تر اوسه مو د کابل څخه نتایج نه دي راغلي دا ده چې هغه زموږ نتایج باید د وزارت خوا څخه ژر کار خلاص کړي تر څو موږ ته وسپارل شي او بل موږ دغه زموږ تعلیم چې دي هغه نیمه پاته دی موږ ته باید د لوړو زدهکړو زمینه برابره شي د شریعت پوهنځي په زابل کې ایجاد شي تر څو موږ دغه خپلې زدهکړې بشپړ کړو موږ نه شو کولای چې نورو ولایت ته ولاړ شو د لوړو زدهکړو دپاره باید د شریعت پوهنځي او د زابل پوهنتون کې ایجاد شي او د زابل پوهنتون ته ورکول شي تر څو موږ زدهکړې نیمه پاته نه شي وسلام کوزه د هلمند ولایت د واشیر ورسولی نه علي کني ولا دغه واشیر ورسولی کې چم وخت دغه نانا یې ډیر سړي دی او به څلمت راته وره چې دی یا بغرا راکښ کې یا بل عمر ته وکي زموږ چې ډیر په تکلیف را مو د ډیر سن سره مخامت زموږ باغونه او باغچه او ساکان او ګد شان او څلو غاړه هغه زما ولا ټول چرواکا او اشرف غنی د ما پیغام دی السلام علیکم
زهرون دن این زهر ولایت نه سراغ گیگم دقا ورکشو دوستان یاران دن پارت به دولت یا مرکز پاله کی کچه ورکشی یا چا دوستان یاری تا باید دقا وخی اکشون یاری او نو سیسی و ترش دقا شا الگ ورکشو های او چی چا کارتان پیدا کری ما غی دفتر تی وری لهم دا افغانستان دولت نه یا ورزو او یا خواهش تی باید دا کارو پاسان سر با یو خلق شی سو چی خلق پیدا کری هم عمل به دفتر تا بیواروی کسول به چاو رکشوی هم مرگری و رونه زامنی اما دفتر تا بورزی آقای بزاره بدا شکایت داد که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید آزادی رادیو دوهمه نیمای ته نشدی کی شو په دوهمه نیمای کې بحث لرو دا بحث چې 25 دقیقې نو میږي د افغانستان د ناتو او امریکایي ځواکونو وټلو ته ځانګړی دی هله ده چې د دې بحث اوریدل هیر نکړي خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دی نوریاس نوري